السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. د دې یو ساعت خبرونې مطالب: د ناتو عمومي منشي وایي د افغانستان وضعیت نازک دی، خو وایي چې ناتو به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د امنیتي ګواښونو له لوړېدو سره د جایدادونو د بایو رالوېدل
زموږ کور د خلاصولو لپاره څلور میاشتې کېږي.
د تعلیم په برخه کې د پکتیاوالو ښځو ستونزې:
موږ خپل په داسې یو حالت کې درس ویلی دی چې تر دولسمه ټولګۍ پورې موږ اد خپل په چوکۍ نه یو ناست. کنه
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو. د ایوب استاد آواز د تل لپاره غلی شو. په دې خبرونه کې قدرمنو اوریدونکو نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه واوري چې احمد شبر چمتو کړی دی.
ناتو د افغانستان حکومت ته د خپل وشمنو ډاډ ورکړ. د افغانستان دفاع وزارت په تخار او کاپیسا کې د لسکونو طالبانو د وژلو ادعا کوي، او امریکا خپل محارب پوځي ماموریت په عراق کې د کال تر وروستیو پای ته رسوي. د خبرونو تفصیل: د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال یو ځل بیا د افغانستان د پوځي ملاتړ د شمنې ډاډ ورکړ. ینس ستولتنبرګ نن له جمهور رئیس اشرف غنی سره پر ټلیفون خبرې وکړې. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په تخار کې د طالبانو د درو مهمو قمندانانو په ګډون د دې ډلې 28 وسلوال وژلي دي. د دې وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې د کشمیر طالبان تیره ورځ د دوی هوایي ځواکونو د تخار د مرکز اړوند خس پکه، چشمه شیر، ګاومالی او ختایان کلیو کې په نقشه شوي دي. وزارت د طالبانو وژل شوي ځایي قمندانان کوچبای، درویش او ابوداود بللي دي. بلور ته د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي چې په نجراب ولسوالۍ کې 25 طالبان وژلي دي. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ د رسنیو د برخې مسؤول عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تېره شپه د یولسمه په جو خواته د فرخشا پر دره حمله وکړه چې په ځوابي برید کې 25 طالبان ووژل شول او 15 تنه یې ټپیان شول. د ښاغلي شورش په وینا د دې جګړې پر مهال څلور تنه افغان ځواکونه او دوه ملکیان هم وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر سیارتووی که طالبان په افغانستان کې واکمنان شي ډیر افغانان به خپل کورونه پرېږدي. ښاغلی سیارتو پرون دا خبره په یو خبري غونډه کې په استانبول کې وکړه.
د ناتو پریکړه چې له افغانستانه وزي د کډوالۍ د نوي موج سبب کېدای شي. که طالبان پر افغانستان مسلط شي نو ډیر افغانان به خپل کورونه پرېږدي. زموږ د استخباراتي افسرانو د راپورونو له مخې په زرګونه افغانان هر ورځ خپل کورونه پرېږدي. کله چې موږ نقشې ته ګورو نو داسې انتظار کوو چې د مهاجرینو تازه موج به ډېر ژر ترکیې ته ورسیږي.
سیارتو زیاته کړه چې دا کډوال به له ترکیې د هنګري په ګډون نورو هیوادونو ته ځانونه ورسوي. وروسته تر دې چې د مې په میاشت کې په افغانستان کې د پاتې امریکایي او ناټو ځواکونو وتل پیل شول، په دې هیواد کې شخړې د پام وړ زیات شوي دي. د چارواکو په وینا په دې څو میاشتو کې په زرګونو کورنۍ د افغانستان دننه هم بې ځایه شوي دي. دا شخ غلی شو. د افغانستان مشهور سندرغاړی استاد ایوب نن د نژدې 90 کلونو په عمر په جلال آباد کې وفات شو. استاد ایوب له نژدې 20 لسیزو رئیس ناروغ و. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوږیانی ازادي راډیو ته وویل:
ایوب استاد متاسفانه چې د اوږد رنځ وروسته د لاسه مو ورکړه. د افغانستان د حماسې یو ډیر قوي غږ و چې د لاسه مو ورکړه.
استاد ایوب له دوو کالو راهیسې د لیدو، شغېدو او د ګرځېدو راګرځېدو توان له لاسه ورکړی و. ده په 14 کلنۍ کې هنر ته مخه کړه او په لسګونو شاګردانو ته یې په خپل ژوند کې موسیقي ور زده کړه. د امریکا متحده ایالاتونه په عراق کې د سرتیرو محارب ماموریت د روان کال په وروستیو کې پای ته رسوي. جو بایدن پرون په واشنگتن کې د عراق له صدر اعظم مصطفی الکاظمی سره ګډې خبري غونډې ته وویل:
زه فکر کوم چې کارونه ښه مخته روان دي. موږ به بیا هم په عراق کې ښکیل یو. موږ به د ځواکونو د روزنې او مرستې هڅې کوو او له داعش سره که را وړاندې شي مقابله کوو، خو موږ به د کال تر آخره خپل محارب ماموریت پای ته ورسوو.
امریکا داسې مهال په عراق کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسوي چې لا هم په دغه هیواد کې د داعش وسله والې ډلې ګواښ پاتې دی. د قرغزستان د اپوزیسیون توران ګوند مشر جنیش مولدو کماتوف په زندان کې د نه خوړو اعتصاب کړی دی. د مولدو کماتوف همکار ایرلان بیکچورو ازادي راډیو ته وویل چې مولدو کماتوف د جولای په 16مه وروسته تر دې اعتصاب پیل کړ چې خبر شو چې دا تور هم پرې لګول شوی دی چې ده د عامه ګډوډیو چارې تنظیم کړي دي. مولدو کماتوف چې په ښکاره به یې پر ولسمشر انتقاد کوه د می په میاشت کې په دې تور ونیول شو چې تیر اکتوبر د مظاهرو په وخت حکومتي ودانۍ نیولې وې. دا مظاهرې د پارلماني انتخاباتو د نتیجو پر ضد وې. مولدو کماتوف وایي چې د سیاسي مخالفتونو له کبله پرې دا تور لګېدلی دی. او وروستی خبر دا چې د افغانستان د تکواندو لوبغاړي فرزاد منصوري په المپیک کې خپله لوبه بایلوده. دته د جنوبي کوریا لوبغاړي د یو امتیاز په توپیر ماتې ورکړه. دا لوبه نن د جاپان په پلازمینه توکیو کې ترسره شوه. څلور نارینه افغان لوبغاړو او وی افغاني د اولمپیک په لوبو کې برخه اخیستې ده. د اولمپیک لوبې د جاپان په پلازمینه توکیو کې د جولای په 18مه پیل شوې دي او د اگست تر 18مه به روانې وي.
زموږ راغله ازادۍ رادیو او ری قدر من اوریدونکو ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. ټکنیکي لارښوونه شمشاد زدران کوي. ورزو د راپورونو برخه ته د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي د افغانستان وضعیت نازک دی، خو ښاغلی ستولتنبرګ له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي دي چې ناټو به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د ښاغلی ستولتنبرګ د څرګندونو نور جزئیات احمد شیبر راکوي چې دا شیبه په ستوډیو کې راسره دی. شیبر صاحب
مننه. تکل صاحب، د ناتو مهمه منشي ینس ستولتنبرګ وایي په داسې وخت کې چې د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مهال وسلوالو طالبانو یو شمېر سیمې نیولې دي، د افغانستان د ولسمشر اشرف غني سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال یو ځل بیا د افغانستان د پوځي ملاتړ دښمنې ډاډ ورکړ. ینس ستولتنبرګ په ټویټر کې لیکلي دي، خوښ یم چې نن مې له ولسمشر غني سره خبرې وکړې. ستولتنبرګ دا هم لیکلي دي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت له ګواښه ډک دی چې د خبرو اترو له لارې یو جوړجاړي ته اړتیا لري. ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناټو به د افغانستان ملاتړ ته ادامه ورکړي، هم به یې تمویل کړي، هم به هلته ملکي حضور ولري او هم به په بهر کې افغان ځواکونه وروسي. په روسي اونیو کې طالبانو د څو مهمو بندرونو په شمول په افغانستان کې پراخې سیمې لاندې کړي دي. له افغانستانه د امریکا په مشۍ د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره د افغانستان د حکومت د سقوط په اړه اندېښنې زیات شوې دي، خو په ورته وخت کې د سولې هڅې هم روانې دي. د افغان دولت پلاوی د مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله په مشۍ د جولای په 18مه د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له مشرانو سره وکتل، خو دې غونډې څه پرېکنده نتیجه نه لرله. یوازې دواړو لوریو ژمنه وکړه چې نورو خبرو ته به ادامه ورکړي. د افغانستان امنیتي وضعیت ته د اندېښنو په لړ کې تېره اونۍ د جمعې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر هم د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ ژمنه وکړه. جو بایدن له ولسمشر غنی سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال ټینګار وکړ چې واشنگتن به د افغانستان پراختیایي هڅو او له دغه هیواد سره بشري مرستو ته ادامه ورکړي. ولسمشر بایدن زیاته کړه چې واشنگتن به د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي څو د ځان دفاع وکړي.
تیر زیاته مننه شیبر صاحب. قدرمن اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د ناټو عمومي منشي ولسمشر اشرف غنی ته د ناټو د ملاتړ ډاډ ورکړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره د لاساتللو سیمو د بیرته نیولو عملیات په احتیاط سره پر مخ روان دي. د دې وزارت مرستیال ویانن ازادۍ رادیو ته ویل چې ورځ تر بلې په دې عملیاتو کې پرمختګ کیږي. دا په داسې حال کې ده چې یوناما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر پرون وویل د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې کچا 30% زیاته شوې ده. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته.
پروسته له هغه چې د افغانستان په جګړه کې په ملي او نړیواله کچه د ملکی تلفاتو د زیاتوالي په اړه اندېښنې زیاتې شوې. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په جګړه کې د ملکیانو ژوند ته ځانګړې پاملرنه کوي. د دغه وزارت مرستیال وین فواد امان د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په جګړه کې د ملکیانو ژوند ورته مهم دی.
عملیات های ما به خاطر آزادسازی مناطق از دست رفته و همچنان
به لاله سوتل سیمو د برتنی بلو د استراتیژیکو سیمو او د ولایتونو مرکزونو د امنیت د خوندیتوب لپاره عملیات روان دي. د هرې ورځې په تیرېدو پرمختګونه کوو. د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمې راکمیږي. په ډېر احتیاط سره زموږ عملیات اجرا کیږي چې لوی خو د دښمن ته زیان وړبي او بل بل خو د ملکیانو
دا
په داسې حال کې ده چې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو عمومي ویان اجمل عمر شینواری تیره ورځ ویلي وو چې له سقوط شویو ولسوالیو یې تر دې مهاله لا دېرشو زیاتې بېرته نیولې دي. ښاغلي شینواری ویلي سره له دې چې په 25 ولایتونو کې جګړه روانه ده، خو په تېره یوازې یوه اونۍ کې له 145 زیات عملیات ترسره سوي چې په پایله کې یې له 1500 زیات طالبان وژل سوي او شاوخوا له 1000 زیات نور ټپیان سوي دي. طالبانو ادعا کړې چې له 190 زیاتې ولسوالۍ نیولې، خو حکومت وایي چې د ځینو ولسوالیو مرکزونه یې بل ځای ته انتقال کړي. د امریکا دفاع وزارت هم روانه اونۍ ویلي وو چې له نیمایي زیاتو ولسوالیو کې د طالبانو نفوذ پراخ سوی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما په خپل تازه راپور کې وایي چې د 2016 میلادي کال د لومړنیو شپږو میاشتو په پرتله د روان کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې د ملکي وګړو مرژوبلې کې 40% زیاتوالی راغلی. په دغه راپور کې ویل شوي چې د دې مرژوبلې ډېر مسؤلیت چې 40% کېږي د حکومت مخالف وسلوالو ته ورګرځي، چې طالبان غیر مسؤول وسلوال داعش په ترتیب د دې تلفاتو مسؤول ګڼل کېږي. په راپور کې همداشان ویل شوي چې 30% افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هم د ملکي تلفاتو عاملین دي. په ورته وخت کې په کابل کې د افغانستان د سولې کور په نوم یو بهیر له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ تر څنګ د تیرو 20 کلونو په لاسته راوړنو ټینګار وکړ. د دغه بهیر په اعلامیه کې راغلي چې له طالبانو سره باید سوله وسي نه معامله. دوی همدارنګه ټینګار کوي چې سیاسي اړخونه باید په سوله کې له خپلو شخصي ګټو تیر سي او ملي فکر وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په درشل کې په افغانستان کې د ناامنیو او د جګړو د شدت له کبله د استوګنځیو او جایدادونو په پیر او پلور کې ډیر زیات بدلون راغلی او پر دې چاره یې منفي اغیز کړی دی. د جایدادونو ځینې سوداګر وایي روان حالات پر کاروبار 50% منفي اغیز کړی او د ځمکو بیې هم رالوېدلې دي. په دې اړه نور جزئیات له کابله په دې راپور کې واورئ.
د بهرنیانو له وتلو سره د جګړې شدت او د افغان پوځ او طالبانو ترمنځ د ځینو ولسوالیو لاس په لاس کېدل اوس یو شمېر افغانان دې ته اړ کړي چې خپل مینې وپلوري او له هېواده ووځي. که څه هم هغه کسان چې خپل جایدادونه یې پلورلي ښایي شمېر یې زیات وي. د کابل مکوریانو سیمه هغه چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې زیاته ده. مرتضی د همدی سیمې اوسیدونکی دی. نوموړی د لوړو امنیتي ګواښونو او ناامنیو له امله افغانستان پرېږدي. هغه غواړي له خپل 15 کسیزې کورنۍ سره ترکیې ته لاړ شي. مرتضی چې خپل کور یې په ډیرو ارمانونو سره په زیاتو پیسو جوړ کړی اوس یې د پلور هڅه کوي. مرتضی خپل کور په تاوان پلوري، خو لا یې هم د کور دروازه کوم پیرودونکي نه ده ټکولی.
هغه د مونږ کور د خلاصولو لپاره څلور میاشتې کېږي چې مونږ هغه د چاپ کړي دي. تر اوسه څوک نه دی پیدا شوی دی چې مونږ امنیتي خارج ته همدې خاطر مونږ کور هغه د رمضان چاپ کړي دي او تر اوسه نه دي ډېر د خلک هغه تښتي د ویر نه.
په همدې حال کې محمد حمایون چې د کابل ښار په نهمه ناحیه کې د معاملاتو رهنما لري وایي نامنیو خرابو شرایطو ډیر خلک دې ته اړ کړي چې خپل کورونه د خرڅلاو لپاره رهنماګانو کې ثبت کړي، خو هغه وایي ډیر کم خلک ښه چانس لري چې کورونه یې خرڅېږي او د خپل راتلونکي ژوند په اړه پرېکړه کوي.
مونږ نشو کولی چې کار وکړو، نه خریدار ده نه مشتری ده نه داسې علاقهمند څوک ده چې واخلي، او کورونه هم سره سب ده، قیمتونه هم ډېر شوی ده، تفاوتونه ډېر پکې راغلی ده. اوس ډالر هم جګ ده، افغاني هم داسې نشته. داسې پرابلمونه دي، مشکلات پکې موږ لرو.
ښاغلی همایون وایي نه یوازې د کورونو بیې رالوېدلې بلکې د ځمکو بیې هم شاوخوا 50% راښکته شوې. دغه اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوې چې د امریکا جمهور رئیس جو بایډن ویلي چې خپل ځواکونه به د اګست میاشتې تر پایه پورې له افغانستان څخه وباسي. له دې سره هممهاله د افغان پوځ او طالبانو ترمنځ جګړې زور اخیستی ان تر دې چې ګڼ شمېر ولسوالۍ د دواړو اړخونو لخوا لاس په لاس شوې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په پکتیا کې یو شمېر نجونې زده کوونکې وایي په ولسوالیو کې لا هم ګڼې کورنۍ خپلو نجونو ته په ښوونځیو کې د ښځینه ښوونکو د کموالی او نشتوالي له کبله د منځنیو او عادي او بخې عالي زده کړو اجازه نه ورکوي. د پکتیا سیمه ییز چارواکي دا ستونزمنې او وایي د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د زرو تنو په شاوخوا کې د ښځینه ښوونکو ګمارنې ته اړتیا لري، خو وایي په موقته توګه یې د دې ستونزې د حل لپاره یو لړ اقدامات هم ترسره کړي دي.
چې زموږ خواندې په داسې یو شرایط کې راغلي دي. خپل
یوشت کلنه نازیا د پکتیا د مرکز ګردیز اوسیدونکي ده. نوموړي وایي ولسی زبړان د هغه محل چې په ښوونځي کې زده کړې کولې له ګڼو اسانتیاو بې برخې وه. دا وایي د زده کړو پر مهال یو شمېر کورنیو د هغې ټولګیوال نجونې له دې امله له منځنیو او عالي زده کړو منع کولې چې په ښوونځیو کې د نجونو زده کوونکو لپاره د تدریسي چاپیریال او درسي موادو د نشتوالي ترڅنګ به نجونو زده کوونکو ته د ښځینه ښوونکو پر ځای نارینه ښوونکو درس ورکوه.
موږ خپل په داسې یو حالت کې درس ویلی دی چې تر دولسمه ټولګۍ پورې موږ اداقل په چوکۍ نه یو ناست. کنه موږ یو لسانس استاد نه درلوده. زموږ هر استاد دولسم پاس و. تر دولسمه پورې موږ نه کوم لابراتوار ولیدو، نه کوم داسې خاص کتابونه پوره وو، هیڅ هم موږ نه درلودل. خو بیا هم موږ خپل درس زده کړې ته ادامه ورکړه.
نزیاوی غواړي اوس د نجونو زده کوونکو لپاره یو ښوونکي شي او له دې لارې د دوی د درس په وړاندې د یو خنډ په لرې کولو کې مرسته وکړي. د دولسم ټولګي و بل فریق زده کوونکي فهیمه وایي که څه هم د پکتیا په مرکز ګردیز کې د نجونو زده کوونکو پر وړاندې د کلتوري او امنیتي ستونزو ترڅنګ د ښځینه ښوونکو د کموالي ستونزه تر یوه بریده راکمه شوې، خو په ولسوالیو کې لا هم ګڼې نجونې زده کوونکي د ښځینه ښوونکو د کموالي له ستونزې سره مخ دي. دا وایي غواړي ښوونکي شي خو د مرکز پر ځای په ولسوالۍ کې نجونو زده کوونکو ته تدریس ورکړي.
ولسوالیو کې ډېرې نامنې دي، ښوونکي نشي کولای چې زده کوونکو ته ورشي درس ورکړي، بالخصوص د وناس طبقه. او زما هدف یا هیله همدا ده چې زه لاړه سم اولته خپل ولسوالۍ کې خپلو خلکو ته خدمت وکړم او هغو ته یو الګو اوسم، نه اوسم تر نورې نجونې هم وهڅول شي او د ډګر ته راووځي او مبارزه وکړي او خپلو خویندو ته تدریس وکړي.
په ولسوالیو کې د ناامنۍ او کلتوري ستونزو له امله د ښځینه ښوونکو د کمښت ستونزه په داسې مهال مطرح کیږي چې د مهال د پکتیا نه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې راغلي دي. د پکتیا د پوهنې رئیس کوچی زازی ازادي رډیو ته وویل چې د ښځینه ښوونکو د نشتوالي له امله ګڼې نجونې له زده کړو بې برخې دي، خو وایي تازه د مرکز په ګډون په یو شمېر ولسوالیو کې د 200 بالمقطع ښځینه ښوونکو د ګمارنې پروسه پیل کړې ده.
دوسوه بالمکتا خزینه خوونکو په استخدام سره به خاصتن په مرکز ګردیز کې په خزینه خوونځي کې تر ډیره بریده به دغه ستونزه حل شي او ان شاء الله په ولسوالۍ کې به هم حل شي. کوم بیا هم ضرورت لرو په اکثره ولسوالۍ کې موږ خپل زحمه خوونکو لرو، د بالمکتا لرو. موږ غواړو چې دغه په رسمي شکل سره په دندو باندې وګمارل شي تر څو پورې زموږ ستونزه دایمي حل شي.
د پکتیا ځای چارواکي په داسې مهال په دې ولایت کې د ښځینه ښوونکو د ګمارنې خبره کوي چې لا هم د پکتیا د مرکز په ګډون په ولسوالیو کې د نږدې زر تنه ښځینه ښوونکو د ګمارنې اړتیا لیدل کیږي. د ښځینه ښوونکو د کمښت او نشتوالي د ستونزې د دې ولایت په زرمت ولسوالۍ کې له تېرو څو کلونو راهیسې زرګونه نجونې زده کوونکې له زده کړو بې برخې کړي. په دې ولسوالۍ کې وسلوال طالبان نجونې ښوونځیو ته نه پرېږدي او لامل یې هم د ښځینه ښوونکو او د نجونو زده کوونکو لپاره د خوندي ښوونیز چاپیریال نشتوالی بولي، هغه څه چې له ژمنو سره سره لا هم د پکتیا ځایي چارواکي په حل کولو نه دي بریالي شوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
کرمشنا دبیا بان سارا پریدی چگرزم دیوان پغرنو
د پښتو ژبې نامتو سندرغاړی ایوب استاد د ژوند پور پرې کړ. ایوب استاد له کلونو راهیسې د ناروغۍ په بستر کې پروت و او نن یې د ژوند سترګې سره ورغللې. استاد ایوب چې شاوخوا نه لسیزې عمر یې درلود، له دوه کلونو راهیسې د لیدو، غږېدو او په خپل ځواک د ګرځېدو توان له لاسه ورکړی و. ایوب چې خلکو ورته له ډېرې مینې ایوب استاد ویل، دوه لوڼې لري چې په کوزه پښتونخوا کې اوسیږي. خپله یې په 14 کلنۍ کې هنر ته مخه کړه او له سندرو ویلو سره د بې کچې مینې په برکت د ښه نوم او شهرت خاوند او د لسګونو شاګردانو روزونکی شو. لیکوال، شاعر او د سیاسي فرهنګي چارو شنونکی فاروق فرده چې په تیرو کلونو کې له ایوب استاد سره ډیر نږدې پاتې شوی، دا شیبه د سکایپ له لارې په مستقیم تماس سره دی او ترې غواړم چې د دې ځانګړي سندرغاړي د هنر او ژوند پر تیارو اړخونو رڼا واچوي. فرده صاحب، تاسو څو ځلې له ایوب استاد سره لیدلي د څومره مودې په ترڅ کې؟
سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. زه د لومړي ځل دپاره په 1915 کال او 1918 کلونو کې د استاد سره له نږدې نه آشنا شوم، په دې معنا چې د مې په مجلس کې ولید یا د سره مې مجلس وکړ. خو تر دې پخوا ما په کلو او بانډو کې په ودونو کې څو وارې استاد لیدلی و چې دی به ارمونه غاړې ته کړل او ساعتونه، یعنی نه یو ساعت، نه دوه ساعت، نه درې ساعت، بلکې څلور پنځه ساعته به په یو دم دی به سندرې ویلې او په ولاړو به یې ویلې. د درسا غږ به مو اورېدل او په هغو به مو د خپلې موسیقۍ مینه او تنده ماتوله.
فردا صاحب، ایوب استاد چې له ځوانۍ نه ولوېد، په تیرو 20 کلونو کې دی په ډېر ښه نوو وضعیت او هم د اقتصادي نظره ښه نوو او هم د صحي نظر نه، بیا هم تاسو د ده سره په تماس کې وئ؟
بلې، تکل صاحب، استاد دو ځلې ناروغه شو. یو مدت چې نه پوهېږم د خلکو د ویناو پر اساس د رقیبانو د توطیې له امله استاد تصور کړ شو. کلونه کلونه دی د په یو مالي خولیایي ډول ژوند وکړ او له موسیقۍ سره یې روابط پرې شوی و. دا هم تقریبا 10-15 کاله په بر کې نیسي چې دا د همدې کلونو چې ما عرض وکړ چې د لومړي ځل دپاره مو له نږدې نه ولیدل، تر دې دمه پورې استاد په حقیقت کې کېدای شي سړی ووایي چې لیونی شوی و. ولې له نیکه مرغه په همدغو کلونو کې د ده روغتیا یو مقدار بیرته په خپل حالت راغله او د افغانستان د وخت د ټلویزیون د مسؤلینو لخوا د افغانستان ټلویزیون ته راوبلل شو
او تر ډیره هم دی تقریبا یو نارمل حالت ته نږدې شو. راغی ټلویزیون کې سندرې وویلې، همداسې ده کنه؟
بلې، نوې سندرې ډېرې کمې وې، ډېر زیات هماغه پخوانی سندرې لپسنګ کړې. ولې په هر حالت کې د بیا راتګ موسیقۍ ته د افغانستان د موسیقۍ دپاره یو ستر ویاړ و، ځکه چې دی نه پوهېږم چې په مدواته کې به پر دې مسایلو باندې به خبرې وشي که ونه شي. کله چې د لومړي ځل دپاره مرحوم ملنګ جان د اماتورانو یوه ډله یې جوړه کړله په 1920 کلونو کې، د مریض هجری کلونو کې، چې په هغه وخت کې استاد مدد، استاد اسلام، منور استاد، سید عالم، طلا محمد او کله کله به استاد اول میر هم د ملنګ جان د بزم په دیرو کې به سره راټولېدل. او له هغه وخته چې دی لا تنکی ځوان و، د 20 کلونو یا په همدې حدودو کې یو ځوانو له موسیقي سره یې آشنایی پیدا کړه، د ملنګ جان سره یې آشنایی پیدا کړه، د ملنګ جان د شیرونو سره یې آشنایی پیدا کړه. د مشرقي موسیقي چې په حقیقت کې اساس گذار یا د مدرنیتیزي اساس گذار ملنګ جان دی او دغه کسان چې ما یې نمونه یاد کړل او سرور به هم وي، ایوب هم د همغې ډلې یو ځوان سندرغاړی و. چې رښتې وکړ او ډیر خو وسلی، خو متاسفانه چې ډیر کلونه د همدې کلی غږ نه بیا محروم پاتې شو او په انزوا کې قرار ونیو. تر دې
فردا صاحب، د ایوب استاد پر ژوند او سندرو او هنر باندې خو ساعتونه ساعتونه خبرې کېدای شي، مګر د دې خپرونې حوصله لږ لنډه ده. کلنډ راته ووایي په پای کې چې ولې دومره لوی ستوری او یو لوی نوم، ستر نوم، په داسې یوازیتوب او په ډیر ناوړه اقتصادي حالت کې لاړ.
بدبختی دا ده چې په افغانستان کې په دې شلو کلونو کې فرهنګ په د ژوند په فرایاتو کې حساب شول، فرهنګ ښه مدیریت ونه شو. فرهنګ د هغه چا په لاس کې ولوید چې له فرهنګ سره یې د زړه مینه نه درلودله. دغه ضعیف مدیریت د دې سبب شو چې استاد ایوب او همدارنګه ډیر نور استادان په انزوا کې پاتې شي، له توجه نه لرې پاتې شي. ما وړمه ورځ د ننګرهار والي ته چې په فیسبوک کې را سره دی یو لیک واستاوه، کوچنی مسج مې واستاوه، له هغې نه مې هیله وکړه چې له ډیرو نورو کارونو په څنګ کې که وکولی شي په دغه حالاتو کې د استاد خبر واخلي، مرسته ورسره وکړي. او په څنګ کې مې دغه سندره چې تاسې په اوله کې نشر کړه، دا سندره مې هم هغه ته ډالۍ کړه، ومې لیږله. ومې لیده چې هغه مسج لوستی دی، ولې توجه ونه شوه. دا د فرهنګ په چه فرهنګي چارو کې د ضعیف مدیریت لامل دی چې متاسفانه زموږ غټې غټې سټې او هستۍ په دغسې حالاتو کې پاتې کیږي او په دغسې حالاتو کې ژوند له لاسه ورکوي.
ډېره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، لیکوال، شاعر او د سیاسي فرهنګي چارو شنونکی فاروق فردا و چې د استاد ایوب د مړینې او د تیر ژوند او هاند په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
متحدو ایالاتونو د کورونا د وبا په خاطر یو شمیر هیوادونو ته د سفر په تړاو خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی. په دې هیوادونو کې اسپانیا، پرتګال، قبرس او قرغزستان یاد شوي دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا متحدو ایالاتونو د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز CDC او بهرنیو چارو وزارت هسپانیې، پرتګال، قبرس او قرغزستان ته د سفر په تړاو خبرداری ورکړی. د دې کار ایالات په یادو هیوادونو کې د کووید-19 د پیښو ډیروالی ښودل شوی. CDC یا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز یادو هیوادونو ته د سفرونو د نه کولو په تړاو خپلې سپارښتنې په څلورمه کټګوري کې راوستي. څومره چې د سفرونو د نه کولو کټګوري ډیریږي، ورسره په سفرونو محدودیتونه هم زیاتیږي. اخو د بهرنیو چارو وزارت بیا په ټوله کې د څلورو هیوادونو ته د سفرونو د نه کولو سپارښتنه کړي. ارمنستان بیا د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې د سفري خبرتیاو په درېمه کټګوري کې دی. د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز او د بهرنیو چارو وزارت ویلي کوم مسافرین چې واکسین شوي نه دي، یاد هیواد ته دې له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. د هنګري په تړاو هم امریکایي چارواکو په خلکو غږ کړی چې په خپلو سفرونو بیا کتنه وکړي او د اوکراین په تړاو یې د پوره احتیاط سپارښتنه کړي. په جون میاشت کې د متحدو ایالاتونو د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز 110 هیوادونو او سیمو ته د سفر په تړاو لګیدلي محدودیتونه کم کړل، خو په ګڼو هیوادونو کې د کورونا د مثبتو پیښو په تیره بیا د دلتا بڼې خپراوي امریکایي چارواکي اړ ایستل چې یو وار بیا د سفرونو په تړاو خبرداری ورکړي. امریکا متحده ایالاتونو داسې وخت یو شمیر هیوادونو ته د سفرونو په تړاو خبرتیاوي خبرې کړي چې په دغه هیواد کې دننه ځینو ادارو لکه د زړو سرتیرو د چارو وزارت د روغتیا برخې کارکوونکو ته د واکسین د لګولو شرط ایښی دی. په دې سره به د یادې فدرالې ادارې 115,000 روغتیا پالان 2 اونۍ وخت ولري چې په بشپړه توګه واکسین شي. معلومه نه ده چې که ځینې کارکوونکي له دې کار انکار وکړي برخلیک به څنګه کیږي. امریکا متحده ایالاتونه په ټوله نړۍ کې د کرونا وبا د مثبتو قضیو او د مړینو د ډېرې کچې په حساب په اول سر کې دی. په دغه هیواد کې د جانس هاپکنز او نورو بنسټونو د رسمي شمیرو له مخې په کرونا د اخته خلکو شمیر له 4.5 میلیونو کسانو اوخته ده. لدی ډلې نږدې 6,11,000 کسان مړه شوي دي. په دغه هیواد کې بیا له 331 میلیونو ډیر د کرونا واکسینونه هم لګول شوي دي. په دې سره د هغو کسانو فیصدي چې د واکسینو په شرایطو برابر دي، یعنی عمرونه یې له 12 کلونو پورته دي، 6.5% ښودل شوي. په ټوله نړۍ کې بیا د کرونا مثبتې پیښې 195 میلیونو ته رسیدلي چې له ډلې 4,118,000 کسان مړه شوي. سره له دې چې د کرونا نوې بڼې ډلټا په ګڼو هیوادونو کې یو وار بیا ستونزې راولاړې کړې، خو د واکسینونو کچه هم ورځ تر بلې مخ په لوړېدو ده. دمګړې نږدې 3,900,000,000 ډوزه واکسینونه په خلکو تطبیق شوي. که څه هم یو شمېر شتمنو هیوادونو د کرونا لږ تر لږه یو ډوز لګولی او ځینو یې بیا ان دوه ډوزونه هم بشپړ کړي، خو د روغتیا نړیوال سازمان د اندېښنو له مخې د واکسینونو د غیر عادلانه ویش او تمویل په خاطر په ځینو بېوزلو هیوادونو کې د واکسین کړو شمېر شاوخوا 1% ده. د روغتیا نړیوال سازمان له ټولو بډایه هیوادونو غوښتي چې بېوزلو هیوادونو ته د واکسینونو په رسولو کې مرسته وکړي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو را سره اوسئ. د همدې خپرونې په دوهمه نیمه کې د آزادۍ رادیو 219 پروګرامونه لرو، نیمه نړۍ او ژوند په شیبو کې. خدا شیبه احمد شیبر د خبرونو لنډیز اوروي.
د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ د افغانستان د ولسمشر اشرف غني سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال یو ځل بیا د افغانستان د پوځي ملاتړ دښمنۍ ډاډ ورکړ. دوی دواړو نن پر ټلیفون خبرې وکړې. د افغانستان دفاع وزارت دا کوي چې تخار کې د طالبانو د درې مهمو قوماندانانو په ګډون د دې ډلې 28 وسلوال وژلې دي. د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي چې په نجراب ولسوالۍ کې 25 طالبان وژلې دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیتروسیار تو وایي که طالبان په افغانستان کې واکمنان شي، ډېر افغانان به خپل کورونه پرېږدي. د افغانستان مشهور سندرغاړی استاد ایوب نن د نږدې 90 کلونو په عمر په جلال آباد کې وفات شو. د امریکا متحده ایالاتونه په عراق کې د سرتیرو محارب ماموریت تر روان کال په روسیو کې پای ته رسوي. او د افغانستان د تکواندو لوبغاړی فرزاد منصوری په المپیک کې خپل لوبه بایلوده. د ته د جنوبي کوریا لوبغاړي د یو امتیاز په توپیر ماتې ورکړه.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ او اوس هم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د تکواندو افغان لوبغاړی فرزاد منصوري لخپل کوریایي سیال څخه ماته وخوړه. دغه سیالي د 80 کیلو په وزن کې ترسره شو چې منصوري د سیالۍ تر وروستیو ثانیو پورې د خپل سیال څخه 12 د 9 پر وړاندې مخکې وو، خو ونه شکړای چې دا بریا تر دې شمې ثانیو وساتي. اوس کچري د کوریا د تکواندو لوبغاړی د دې وزن یعنی 80 کیلو وروستۍ سیالۍ ته ځان ورسوي، د افغان تکواندو دغه لوبغاړی به د برونزو مډال لپاره د سیالۍ کولو چانس ترلاسه کړي. افغان لوبغاړی راشد خان د سلو توپونو په لوبه کې غوره لوبغاړی اعلان شو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پیاوړي لوبغاړی راشد خان تیر شپه د روټیکس لوبډله بریالی کړه او غوره لوبغاړی شو. دا لوبه د ناردرن سوپر چارجرز او ټرنت روکیټس لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. ناردرن سوپر چارجرز په 99 توپونو کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 122 منډې وکړې. د ټرنت روکیټس لوبډلې په 94 توپونو کې د اتو لوبغاړو په سوځیدو ټاکل شوی هدف پوره کړ او بریا یې خپله کړه. راشد خان د دریو لوبغاړو په سوځولو او 25 منډو په ترسره کولو غوره لوبغاړی شو. او د توکیو د 2020 اولمپیک لوبو کې تازه 15 تنه په کورونا اخته شوي دي. د یادو لوبو مسؤلانو تیره ورځ وویل چې تر دې دمه 15 تنه چې د اولمپیک لوبو پورې تړاو لري پر کورونا ناروغۍ اخته شوي دي. د دوی په خبره پخته کسانو کې درې لوبغاړي هم شامل دي. سرچینې زیاتوي چې یاد لوبغاړي تازه توکیو ته رسیدلي وو او پر کورونا اخته شوي دي. د وروستیو معلوماتو له مخې په یاد لوبو کې د جولای لومړۍ نیټې تر دې دمه پر کورونا 1,340 تنه اخته شوي دي. د یادونې ده چې د هند سوداګریز لیګ هم د کورونا د خپرېدو له ویرې ځنډیدلی او ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې پیل شي.
سپورتي خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر منو اوریدونکو، له دې سره د خبری برخه پای ته ورسیدو. په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ رادیو د اونیزو پروګرامونو اوریدو ته را بولم. لمړی د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او ورپسې ژوند په شیبو کې.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند ما شمن صرف ساکنه نو زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د دې منړی خبرونه ته خره غلاس. د دې ونې د خبرونه موضوع د کندو مندونه د هغوی د اولادونو جدا کولو ته ځانګړې شوې ده. په افغانستان کې د پخوانی دود سره سم کندې خزي د خسرګنې ناموس او د زوی پاتې شونې ګڼل کیږي. له همدې عمله اکثره کورنۍ خپل کندې د هغوی د خوخي په پام کې نیولو راته د کورنۍ بلغړی ته پني کا کوي. کله نکاح کولو لپاره د کورنۍ بلغړی تیار نوي بیا هم خزي ته اجازه نه ورکوي چې د بل چا سره نکاح وکړي او کا کونډه شوی خزه بل ځای نکاح وکړي خسرګنې اولادونه ورنه راګرځوي او نور هیڅ کله د هغوی د لیدلو اجازه نه ورکوي. خو د افغانستان د نافذ قوانینو له مخې څوک چې مور او ماشوم سره جدا کوي د قانون پر وړاندې څه مسؤلیت لري؟
خسرګنې قانوني حق نه لري چې ماشومان ترې واخلي.
د اسلامي شریعت له مخې د کونډې شوی مور ماشوم باید له چا سره ژوند وکړي؟
هیڅوک حق نه لري چې د دې ماشومان له دې څخه واخلی او دا تنها او یوازې پرید دی.
د مور او ماشوم جدا کول لا یو بل نه څه اغیز لري په دواړو لورو.
دا د دې لامل ګرځي چې هغه شخصیت په سالم او ښه ډول نه جوړیږي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې د پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې مور په غږ پیلېږي.
سره مې په پام ورسوي و او اته مې کړه ده نه بل بعد مې کړه ده وسه ماشومان په لاس نه راکړي که نه مې دل ده پس جګر پس افسوس کوم نو یو نه په لاس نه راکړي نه ده کوم اته بل بعد دی
دا شمسو وچی د مخکینی میړه د مړینې پسې بل واده کړی خو کلونه کلونه کیږي چې خپل ماشومان یې نه دی لیدلی. راځي بل خزه ده چې د خپل خور کې سره تکبي. هغه وایي د اوخی د مړینې نه پسې خور بل واده وکړ خو مخکینی خسرګنې ورنه ماشومان ګرځولي او آن د لیدلو اجازه هم نه ورکوي. هغه په دې اړه زیاتوي.
خود دې اولادونه د دې څخه واخسته البته د دې خواخه نو دې ته وایي چې ته هیڅ حق نه لرې چې ته خپل اولادونه ویسی ول چې دا زما د زوی اولادونه دي نو ته خزه خزه څاق لري په اولادونو باندې نو اولادونه یې زنده په زور وګرځول. د دې درې اولادونه وو چې دوی لورګان وو یو زوی وو نو دای په زور زنده واخستله. اوس چې هر څومره د هر طریقه چې غواړي خپل اولادونه وګوري نه پریږدي وای چې ته حق نه لري ته اوس وادم کړی ده نو دا زمونږ مسیان مسیان دي او دا زمونږ د زوی حق ده تا ته هیڅ حق نه رسیږي.
په افغانستان کې د جګړو اکثره قربانیان زلمیان دي چې په جګړه کې مستقیم او غیر مستقیم خپل ژوند له لاسه ورکوي. په دې توګه د کونډو او یتیمانو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي. د افغانستان د احصایې او معلوماتو ادارې د 2000 کال د شمیرونو له مخې په افغانستان کې 3.1% ځواني او پخی خزي کونډې دي. په عامه اصطلاح په هر ورځو افغانو خزو کې 1.5 خزي کونډې دي. دغه خزي په ټولنه او کورنۍ کې له راز راز ستونزو سره لاس او ګریوان دي چې ان کله کله دغه خزي په ځان وژنه هم لاس پوري کوي. د کونډو شوو خزو سره د کورنۍ یو ناسم چلند هغې ته د میراث په سترګه کتل او د هغې د ژوند او ماشومانو په اړه پریکړه کول په افغانستان کې ژوره ریښه لري چې له بده مرغه تر دې دمه هم دا حالت روان دی. د ښځو د حقونو د اعادې په برخه کې ډېر شمېر دولتي او نادولتي ادارو د کار کولو ادعاوې کړې دي خو داسې ښکاري چې دغه هڅو د پام وړ بدلون نه دی راوستی. اوس هم عام افغانان د خپلې کورنۍ کونډه شوې ښځه خپل ملکیت ګڼي او په اړه یې هر ډول پرېکړه د کورنۍ حق بولي. د خوست ولایت اوسېدونکی نورانی هم په همدې باور دی. هغه وایي کونډه شوې ښځې باید بیا ځلې واده ونه کړي او که کوي نو له خپلو اولادونو دې لاس واخلي.
هغه خزه چې د دې خوان وفات شوی وي د کولای شي چې په کورنۍ کې د لیوره سره واده وکړي او خوان دې جوړ شي او که بیا دې غواړي چې د کور نه بخر خوان کوي نو په دې صورت کې کوم اولادونه چې دي په دې خزه پسې بیا نه ځي هغه بیا د خواښي او د سخور په غاړه کېږي چې دغه کوم خواښي سخورې چې دي کوم بچیانې چې دي لکه څنګه چې د خپلو بچیانو حفاظت کوي او داسې د دوی حفاظت هم کوي.
د افغانستان اکثره خلک مسلمانان دي، ځانونه د اسلامي شریعت لارویان بولي. په اسلام کې ښځه او نارینه د عادلانه حقونو نه برخمن دي او هیڅوک د بل په حق تیری نشي کولی. مولوی احسان الحق حنفي وایي د شریعت پر بنسټ کونډه ښځه د خپلې خوښې سره سم د واده کولو او د خپلو ماشومانو د سرپرستۍ حق خپله لري.
اول خو حق د خزانت او د ساتنې د مور ده. کچیرته دغه مور غواړي چې لبل چا سره واده وکړي هیڅوک حق نه لري چې د دې ماشومان له دې څخه واخلي او دا تنها او یوازې پرېږدي. او که دا ښځه بیا په داسې یو کور کې واده کوي چې د لکه خپل لیوره سره واده کوي، نږدې اقاربو کې چا سره واده کوي او د دې تګ راتګ ورته کیږي او دغه خلک د دې ماشومانو ترونه او کورنۍ یې دغه خپل ماشومان سارلی شي، ویني یې، د تربیه په هکله باندې فکر کوي، د صحت په هکله باندې فکر کوي، د اخلاقو او د آدابو په هکله باندې فکر کوي، بیا هم حق د اولاد دا چې له مور سره یې پاتې شي او دې ترې نه وانخلي او دی فقط یو نظارت وکړي.
مور د ماشوم لپاره تر بل هر چا نږدې او خواخوږي ده. ارواپوهان او نور علما په دې باور دي چې د مور مینه اولاد بې ساري او بې بدیله ده. د نړۍ د وضعي قوانینو له مخې هم د ماشوم په روزنه او پالنه کې تر هر چا زیات حق مور ته ورکړل شوی. د نړۍ په ډیرو قوانینو کې سپارښتنه شوې چې آن د ښځې او میړه د طلاق اخیستلو او جلا کېدلو په صورت کې هم ماشوم باید د ژوند لومړي کلونه د مور سره تیر کړي. خو دا چې د افغانستان مدني قانون د یتیمو ماشومانو د سرپرستۍ په برخه کې څه وایي، دا به د حقوقپوهانو د ټولنې له مرستیال سبحان مصباح نه واورو.
چېرته میړه له منځه ځي فضه کونډه کېږي، دې حالت کې خسرګنۍ قانوني حق نه لري چې ماشومان ترې واخلي، بلکې هغه کولی شي. فقط مور ده چې تر اتلس کلنې پورې هیڅ عنوان هیڅوک د دې معنی نشي کېدلی چې ترېنه ماشوم واخلي. دا مسله کې دا مسله بېخي واضح ده. ښځو خزانت حق هم ښځې مور پورې اړه لري او د خزانت نه وروسته دي هغه کوم قانوني معیار چې ده د او کلو نه وروسته نه هو کلو هغه نه باد تر دغه اتلسو کلو پورې بس څوک حق نه لري چې بېباندې ترې نه وایي.
په افغانستان کې ډېر شمېر ناوړه دودونه او باورونه شتون لري چې د دې هېواد له نافذه قوانینو سره اړخ نه لګوي. په دا وروستیو دوو لسیزو کې د مدني ټولنې ډېر شمېر بنسټونو هڅه کړې چې خلکو ته د ښځو د حقونو برخه کې عامه پوهاوی ورکړي. خو دا چې ولی اوس هم د ښځو حقونه په پراخه کچه تر پښو لاندې کیږي، دا به د ښځو د شبکې له غړي نوریا صافی نه واورو.
اوله خدا ده چې مونږ په هیواد کې امنیت نه لرو. په هغه هیواد کې چې امنیت و نه وسی، په هغه کې تاوتریخوالی ډیریږي. او دومه ناولې هغه دودونه ډیر دي زموږ په هیواد کې، یعنی دا کېدای شي چې دا هم یو لوی خنډ وي. درېمه ده چې د سواد کچه ډیره ټیټ ده او مونږ یعنی تقریبا 15% بې سواد لرو، دا هم کېدای شي چې لوی خنډ وي. څلورمه ده چې ښځه اقتصادي پیاوړتیا نه لري. که ښځه اقتصادي پیاوړتیا ولري، بیا هم دا ستونزه یعنی سناسه حلیږي.
د خبرونې په دې برخه کې به د عامو خلکو خبرې واورو چې د یتیمو ماشومانو سرپرستی د چا حق بولي او ولې.
پیزولایم د خوست ولایت نه. لکه څنګه چې په افغانستان کې او په ځانګړي ډول په پښتنو کې یا په پښتني ټولنه کې ښځه په جایداد کې حق نه لري، همداسې بدبختانه دوی په اولادونو کې هم حق نه لري. ډېر ناوړه رواج دی چې نه په قانوني لحاظ او نه هم په اسلامي لحاظ او نه هم په انساني لحاظ دا یو غوره یا ښه رواج دی، دا یو ډېر بد رواج دی.
محمد حنیف احمد زیم د لوګر ولایت اوسیدونکی. ایتمان باید د مور د لاس لاندې، د مور د چتر لاندې باید ژوند وکړي. کوم زحمات کوم تکالیف چې مور تیروي غمره نیکه یا نیا نسی تیرولی.
زمانی خان د کابل څخه تماشومن کمسن بیمور ده بیمور کول شي ژوند وکړي او رسولری خپل کوسی تروسی کی هم دغه سنور د کور کوم غړي وسی کول شي چې بغیر د مور پات شو خپل ژوند ته دوام ورکړي هو کوم د سی اولاد چې مثلا بیخي وړ کی وی او دوه کلن درې کلن څلور کلن پورې تر څو هغه مور ته اړتیا ولري او بیمور ژوندونه کولی شي نو باندې ته به ضرور نه دی چې مور تر هغې یوه وده پورې تر هغه وخت پورې بل واده وکړي.
د ازادۍ راډیو اوریدونکو، دا چې مور او اولاد څومره ټینګه او نه پرېږېدونکې رابطه لري، د دوی جدا کول یو بل نه څومره رواني ستونزې دواړو لورو ته پیدا کوي، دا به د ارواپوه شرف الدین عظیمي په خبرو کې واورو چې موږ ورسره مرکه کړې ده. عظیمی صاحب که په سر کې راته د مور او اولاد رابطه د اروایی پلوه تعریف کوي چې دا څه ډول یوه رابطه ده.
د مور اولاد او یا د مور او د بچو اړیکه له اروایی اړخه یوه عاطفي فزیکی اړیکه ده. یعنی مور هغه وخت کې چې بچی په ګډه له ده سره عاطفي او جسمی اړیکه لري، بیا چې کله بچی دنیا ته راځي له ده سره یې مستقیمه جسمی اړیکه پرې کیږي، خو په غیر مستقیم ډول دا دوی دواړه اړیکه سر لري. اما عاطفي اړیکه ورسته له پیدایښت هم پاتې کیږي. دا یو ډیره مهمه، ډیره پیچلې او ډیره خوږه اړیکه او رابطه ده.
که یو ماشوم د مور په ژوندونې د هغې له مینې په زوره محرومیږي، دی به په راتلونکي کې شخصیتي اختلال سره مخ نه شي، او آیا بل څوک یوه ماشوم ته د مور مینه ورکولی شي که څنګه؟
ماشومان تر دوه کلنۍ دوه نیم کلنۍ پورې په ډیر غوڅ اکثریت د مور وابسته ای، یعنی پورې تړلی. دا اړیکه هم فزیکی هم عاطفي او هم د ځینو اړتیاو او غوښتنو پر اساس بنسټ دی. که موږ واخلو او دا مور و پلار اړیکه له بچو سره کمه کړو، دا د دې لامل ګرځي چې هغه شخصیت چې له عاطفي اړخه، له ذهني اړخه، له معنوي اړخه، له جسمي اړخه، له ټولنیز اړخه په ده کې جوړیږي، په ماشوم کې هغه شخصیت په سالم او ښه ډول نه جوړیږي.
عظیمي صاحب، د مور او ماشوم جدا کول او هغوی د یو بل له مینې نه محرومول دواړو لورو ته کومې رواني ستونزې راولاړولی شي؟
انسانان چې نن جنایتکاران دي، په نشه یي توکو اخته دي، په ګڼو اروایي بدبختیو او ناخوال اخته دي، یا اروایي ګډوډۍ یا اختلالونه لري، یا خوشحاله نه دي، له ژونده خوند نسي اخیستی، سالمه نه دي، جوړ نه دي، ښه اړیکې نسي لرلی، د دې ټولو یوه یو لامل د دې ټولو د دوی د ماشومتوب محرومیتونه دي.
د نیمې نړۍ اوریدونکو، د دې خبرونې موضوع چې لا کونډې مور نه د اولادونو جدا کولو ته ځانګړې شوې وه هم دومره وه. تر بیا د خدای په امان.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل راځه شیروا کې به مړی خوړه واکه به تغشب شي
خالونه غواړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بدی کوم
رغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. اختر په ټوک ټوک راغای، اختر په ټوک ټوک راغای، نمې کالښت نه دی غاړې امیلینا پاخترونو کې تګراتک لڅ وخت را پدې خو دوت دی.
دا تګراتک له هغه زمانه نه چې کله اخترونه شروع شوې دي، دا تګراتک هم ده، یعنی ښه خوشحالي هغه چې په ګڼه سره په مشترکه توګه سره وي.
د ورسته یو کې چې کورونا په کمین کې دی، آیا د بخا په څیر ډلهیز ګرځېدل او یو د بل کور ته ورتلل مناسب کار دی؟
د یو بل لیدل به دومره مهم نه وي لکه چې هڅه مهم دی، او اړیکې خپل پر ځای دي. د ځان د خوندیتوب لپاره ځانونه وساتو او ورته څخه ډډه وکړو.
په داسې حساسو شرایطو کې به خلک څه ډول د اختر مبارکي وکړي؟
د ټولنیزو رسنیو له لارې، د فیسبوکونو له لارې، د تماسونو له لارې، ویډیو اړیکو له لارې یو د بل سره د زړه خوالو وکړو، یو بل ته مبارکي ورکړو، دا به غوره وي.
نن پاندې اتله خبرې کوو. په پیل کې د اخترونو د نمانځلو تاریخ څېړو او د اختر په ورځو کې د خلکو د دود دستور په باب هم معلومات وړاندې کوو. له آزادي رادیو سره اوسئ. قدرمنو دوستانو، د اکثرو کسانو په باور د اختر خوند د خپلوانو او دوستانو په لیدلو او د هغو له احوال څخه په خبرېدلو کې وي. شاعر هم وایي چې مینه پتلو راتلو زیاتیږي، کله راځه کله بزه درځم مینه، خو تګ راتک هغه وخت د مینې، دوستۍ او خپلوۍ سبب ګرځي چې پایله یې له ستونزو، خطر، درد او رنځ سره مخ نه وي. مشرانو ته ورتلل او هغو ته درناوی کول زموږ دود او فرهنګ دی. خو دا چې په دې وروستیو کې د کورونا لمن په ټوله نړۍ کې غوړېدلې او په چټکۍ سره د خلکو د ګڼې ګوڼې له وجې خپرېږي، نو پکار دی چې د ځان، کورنۍ، خپلوانو او ټولنې د بقا او خوندي ژوند لپاره خپل ګرځېدل کنټرول کړو. دیني عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې د اخترونو نمانځل او یو د بل کور ته ورتلل د اسلام له پایله په ډېرې خوښۍ سره دود شول.
اختر د مسلمانانو یو خاصه ځانګړې مقدسه ورځ ده چې په دې ورځ کې سره له دې نه چې هغه عبادتونه ادا کیږي او ځانګړي تعبدي اعمال اجرا کیږي، دې تر څنګه یو عنعنوي او دودیزه بڼه هم لري. دودیزه بڼه مقصد موږ افغانانو په منځ کې دا ده چې په دې ورځ کې عمومه خوشحالي وي، هر څوک یو بل ته ډالۍ ورکوي او همدا رقم یو بل کور ته ورځي او تګ راتک کوي. او دا تګ راتک له هغه زمانې نه چې کله اخترونه شروع شوي دي، دا تګ راتک هم ده، ځکه کله چې خوشحالي کیږي هغه خوشحالي په ګڼه سره خوشحالي. موږ مخکې له اسلام نن په دې ټاټوبي کې چې اوسېږو دلته اخترونه درلودل، زرتشتیانو اخترونه او د مجوسیانو اخترونه او د همدا رقم د بودایانو اخترونه او کوشانیانو او باختریانو آریایان او همدا رقم د دوی اخترونه. خو کله چې اسلام راغی، اسلام سره بیا دوه اختره موږ ته پاتې سو، چې یو عید سعید فطر او بل عید سعید اضحا. په افغانستان هم کله اسلام راغی اخترونه هم ورسره راغله، نو تګ راتګ شروع سره خلکو ترمنځ
په کلیو او بانډو کې بیا خلک سره ټولیږي په ډله ییزه توګه په نوبت سره له مشرانو نیولې بیا تر کشرانو د ټولو کورونو ته ورځي. هر کور ته چې ورشي د هغې کورنۍ کسان هم له ځان سره ملګري کوي، بیا بل کور ته ورځي. وروستي ځای ته چې ورسیږي د خلکو شمیر له سلو تنو څخه هم اوښتی وي. له چا سره چې ماشومان وي هغو ته نغدې پیسې یا هم وچه میوه په جیب کې وراچوي. دا خبرې د لوګر اوسیدونکی اعتراف کوي. نوموړی په لوی اختر کې د قربانۍ په اړه هم وایي چې دا کار یې له یوې خوا ثواب دی، له بل لوري وخت هم خوښ تیریږي.
د لوی اختر کې موږ چا وسه کېږي هغه لاړ شي مال واخلي، که کسان ډېر وي نو بیا چا سره شریکان سي، او که لږ وي نو یو کس لپاره دو کسانه په پسونه واخلو یا چا سره شریکان سو، بیا هغه پسونه حلال کړو، بیا دغه لړمونه او دغه زړه دا شیانه کور ته مخکې له مخکې ولېږو چې تاسو دا پاخه کړي، موږ دا پسه کنډه کنډه کوو، بیا راواخلو پسه درې کنډه کوو، یو غریبانانو ته ورکړو، یو خورو خولنې ته وساتو، یو خپل کور ته راوړو، ا خورو خولنې ته مو وایي چې موږ یې نه وړو، موږ خپله کړی ده، نو بیا هغه موږ کور ته ووسو. بیا دا مشران کړه دا کسران لاړ شي هلته تیارې غوښه پخ کړي، هغه وخوري، چای مای وڅکي، بیا لږ وروسته مبارکي وکړي د خپل کور کې، وکړي خپلو ښځو ماندو سره، بیا پردې افساګان ته ورسي هغه سره یې وکړي، لږ وروسته بیا کله سره ټول سي سخا او اختر به سره کم کوو، تې تقسیم وکړي چې پلانای پلانای لس کور به نن راکړي، پنځه کور به هغه چای راکړي، پنځه به غرمې مړۍ راکړي، پنځه د یا څلور د بیګا مړۍ، همداسې درې شپو باندې کورونه تقسیم کړو، د ډلې ډلې ګرځو، تا کر راځه او ما کر راځه، بیا خورو خولنې ته لاړ شو، خوندې مندې مراسي مکرې چا خوندې مندې هغه وکړه بوزو، بس رفت هم شروع سي، درې څلور ورځې خوشحالي، بیا چې بېرته راوګرځ بیا مغه بیا دې مغه اوران مستنی اوران زړونه دی.
د کابل اوسېدونکې مریم وایي چې په اختر کې میرمنو ته بیا دومره ډېر کار وي چې خپله د چیرې تګ موقع نشي پیدا کوي.
خدای زه ډېر ظرفونه مینځم، دونه ظرف مینځم دا د اختر په ورځو کې، یو دیګ پخوم ظرفونه مینځم، له دغه نه زه هېڅ نه بېکاره کېږم چې زه لاړ شم چا کره د اختر مبارکي وکړم. باور به دیرا شکنه، اول می جامعه ها گونده میاد دیک کاسی دیدم که زدفونه میدید که هر چه کار لرم خزان خو پاک ساتم دا بیخی او شوق میرازی دختر پا اول او رز اول چواهی وقتا چرا راجیک شم داده کار نچخلاص شم جمع جانو میچو که وقتا میکالی ها گونده بیا نزم نور کارو بسی زدون استری ام بکی بیا چختر لخیر خلاص بیا نزد تو موس نزخت کام تو لسره آیا من بیاینی بیا نخوند بیا خلاص زرف دکار ده ول چیز خپل تنای من بلچوک نشته راس دیر استری تو داده اختر په قربانی په ورځی دیر خلق استری کی او دیر خوشالیم درینو
زینی کسان بیا گیله کوي وای ورسته پر مختګونو لکه موبایل او انټرنیټ پخانی تگ را تگونه کم رنگ کردی. ده کابل وسنون که ارفان وای چه و زینی کسان پا یو زنگ یا مسج ده اختر مبارکی خلاصه وی. چه ده کار بیا پخپلوی او دوسته ای که ده فاصلو لامل کردی.
پخوا دیر زیاد خواله پدی و چه کلا با اختر سو پا اختر که بیا غط و وره طول اخپل و خپلوان و نگده دوستان و کربتلل راتلل او دغه رواجونه سده ډیر زیات بارز ول، ډیر زیات قوی ول، او په همدې سره د خلکو هغه مینم ډیرېدل. خو اوس چې د ټیکنالوژۍ له راتګ سره بیا د موبایلونو د ټولنیزو رسنیو زیاتوالي سره دغه دودونه هم یو څه کمرنګه سوي دي، ځینې دودونه پالل دا په کار دي.
دیرفان په څیر ډیر کسان وایي چې اختر مبارکي دی له لرې لارې څخه د ټلیفون په مرسته نه کیږي. د اکثر خلکو په باور د دوی خبرې پر ځای دي، خو مناسب وخت او شرایط غواړي. دا چې د کورونا وایروس د همدې تګ راتګ له وجې خپریږي، نو پکار دی چې یو څه وخت له ګڼې ګوڼې څخه ځان وساتو. د دعوت د پوهنتون استاد داود ناظم په وینا، د پیغمبرانو په وخت کې هم کورونا ته ورته ناروغي خپره شوې وه. په هغه وخت کې به خلکو ته ویل کېدل چې د ځان ژغورلو لپاره دې د ژوند له هرې چارې تیر شي، د دود دستور او رواج په نامه دې ځان نه تباه کوي، یوازې او یوازې دې د خطر پر وړاندې تدابیر ونیسي. خو له بده مرغه ډېر داسې کسان لیدل کېږي چې په اختر کې د پخوا په څیر په ټولو خپلوانو راګرځي، د کرونا د مخنیوي لپاره احتیاط نه کوي. استاد ناظم وایي چې دا له ځان او ټولو خلکو سره لوی ظلم دی. نوموړی زیاتوي،
الله تعالی په خپل کلام کې دوه ځایه فرمایي چې خذو حذرکم، یعنی تاسو خپل تدابیر ونیسئ او له هغې وروسته توکل په لوی رب وکوئ. دا که په اجتماعي برخه کې وي یا په روغتیایي برخه کې وي او داسې نور، په کار ده چې هغه لازم تدابیر چې د هغه وخت ضرورت وي او محیط او حالت د هغې تقاضا کوي، هغه باید په نظر کې وساتي او بیا په خپل رب باندې توکل وکوي. ځینو دوستانو له توکل څخه اصلي مفهوم نه ده اخیستی او فکر کوي چې بدون له فکر کولو او بدون له تدابیرو نیولو په یو موضوع باندې ورمنډه کینو دې ته خی توکل وایي. نه، دا د الله تعالی له ارشاداتو او د رسول الله صلی الله علیه و سلم له سیرت سره مخالف کار ده. په روغتیایی برخه کې د هغه وخت مناسب تدابیر نیول او بیا په الله باندې توکل کول دي. نو هیله من یم چې زمونږ او تاسې مظلوم رنځېدلی کړېدلی ملت په خپل ژوند کې روغتیایی تدابیر هم چې اوس یې نړیواله ټولنه ورسره لاس او گریوان ده په نظر کې وساتي.
لیکوال او څېړونکی شریف الله دوست وایي چې کله سړی ځینې د اندېښنې وړ خبرې نه کوي، وایي دا اختر دی، په اختر کې ولې د ناامیدۍ مسایل یاد شي، خو پایله یې بیا دومره بده وي چې جبران د انسان د توان څخه وتلې خبرې شي. د نوموړي په باور پر کرونا سربیره امنیتي حالت هم دومره د ډاډ وړ نه دی. نو ډیره هڅه دی وشي چې د اختر په دې مبارک ورځو کې له پوره احتیاط څخه کار واخیستل شي ترڅو خوښي په غم بدل نه شي.
موږ په هیواد کې ناخوالې خوسته، نه یوازې دا چې دا د جنګ جګړو
جریان هم دغه دی وسته. نو د دې ترڅنګ دغه دوم کال دی چې د کورونا په نوم نړیواله وبا او مریضي هغه خبره ده، او دا یو واقعیت دی. نو د ټولو هیوادوالو څخه، دوستانو څخه مو هیله دا ده چې د ځان د خوندیتوب دپاره د یو بل کورونو ته که ځي هم په احتیاط، او اول خو دې د دې پر ځای چې ډله ییز د یو بل کور ته ولاړ سو، که چیرې د ټولنیزې رسنیو له لارې، د فیسبوکونو له لارې، د تماسونو له لارې، د ویډیو اړیکو له لارې یو د بل سره د زړه خواله وکړو، یو بل ته مبارکي ورکړو، دا به غوره وي. ځکه موږ د یو بل لیدل به دومره مهم نه وي لکه صحت چې مهم دی، او اړیکې هم خپل پر ځای دي.
په دې هیله چې د اختر پاتې شېبې هم په خوښۍ او آرامۍ سره تېرې کړئ، ژوند په شېبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجي او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ، او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
ساعت 5